وروسته تر 15 کلونو د نورستان مرکز پارون تلاره پرانستل شو. اروپایي ټولنه هیله منده چې ژر به له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې پر سر خبرې پیل شي او په پېښور کې چاودنې څلور تنه ووژل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالي شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سر ریاسم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په دې اړه د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد وویل:
طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه خي، ډیر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې.
سرتاج عزیز د پاکستان ویب ورځپاڼې ته ویلي چې دوی هڅه کړې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي خو هغوی منفي ځواب ورکړی. د کونړ چارواکي وایي امنیتي ځواکونو له دې ولایت څخه د نورستان مرکز پارون ته غځېدلې لاره د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړې او وروسته تر 15 کلونو یې د خلکو په مخ پرانستله. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل:
نوی وفته کې د مملکت شروع شوې د نن نه شپږم ورځ او خوشبختانه چې لار آزاد شوله. بیګا خيري څو مینونه چې په لار کې واغه مستل شول او د نورستان لار آزاد شوله.
دا لار د کونړ د چپی درې په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري بند شوې وه. د هلمند په سنگین کې سیمه ایز قومي مشرانو دا کوي چې د ملي ورته ځواکونو په دې ولسوالۍ کې درې امنیتي پوسټې وسلوالو طالبانو ته سپارلې دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي چې د نوم له خبرې دوی ډاډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په هلمند کې د ملي اردو سیمایزو قمندانانو دا ادعا رد کړې دي. د افغانستان د فائدامي وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د اتو پروژو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې پروژو کې په کابل او کندوز کې د دوو سړکونو او د خراس په بیلابیلو ځایونو کې د شپږو پلونو جوړول شامل دي چې 26 میلیون افغانۍ ورباندې لګیش. له اسد راډیو خبرونه اوري: د اروپای ټولنې چارواکو یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د ایران د اټومي لانجې پاړه ډیر ژر خبرې پیل شي. په بروکسل کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل: دا وایي خبرې به بیا پیل شي. تاسو پوهیږئ چې موږ ټول جزئیات تنظیم کړي دي، خو پرته له شکه چې یو دوه داسې برخې شته چې موږ د هغو د عملي کولو لپاره محتاطانه فکر ته اړتیا لرو. پر یوې موافقې کار روان دی. تطبیق یې هغه وخت کېدای شي چې د تخنیکي برخې کسان خپل کار وکړي. نو ایراني ډله به بیا د مشورې لپاره ولاړه شي، خو زه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ارتباط کې یم او ایرانیان هم له موږ سره په ارتباط کې دي. زه له دوی هیله لرم چې ډیر ژر به کار بیا پیل شي. دغه خبرې تیرونه وزندیدې. بل نوټه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله مخکې په ایران کې ورک شوی دی د ایران حکومت نه دی نیولی. رابرټ لیفنسن په 2001 کال کې د ایران په جنوب کې د کیش لټاپو لیدنه کوله چې ترای تم شو. جواد ظریف وویل چې موږ پوهیږو چې لیفنسن په ایران کې نه دی زندانی شوی او که چیرته دی بندي شوی وي نو حکومت نه دی زندانی کړی. د سړک د غاړي بمی چاودنې نن په پېښور کې د بمونو د خونسا کېدو د برخې یو افسر او د هغه درې همکارانو وشل. عبدالحق او د هغه ډلې هڅه کوله چې یو چاودیدونکی وسیله خونسا کړي چې د ریموټ کنټرول بم په واسطه چاودنه پرې وشوه. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته شیعه عالم علامه ناصر عباس په لاهور کې د اکشن بي په سار وویشتل شو او سا یې ورکړه. پاکستاني طالبانو د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په عراق کې نن د چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 26 تنه ووژل شول. تر ټولو خونړی برید په شمالي ښار موصل کې وشو چې د وسلوالو یوې ډلې 12 تنه په یو بس کې ووژل. په مرکز بغداد کې 15 موټر بم چاودنې یا پر موټرو د نشلوونکو بمی چاودنو په ترڅ کې شوې دي چې لږ تر لږه 12 تنه ووژل دي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د عراق په نورو برخو کې هم یو شمېر چاودنې شوې دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی عسکرو دوه لبناني سرتیري ووېشتل. دا پیښه څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې د لبنان د پوځ یو نشوېشتونکي یو اسرائیلي عسکر ووژه. د اسرائیلي پوځ یو ویاند وویل د دوی ځواکونو یو مشکوک حرکت د سرحد پوجدو کې درک کړ او د لبنان د عسکرو دوه تنه یې ووېشتل. د غډزې هغه ځای ته نږدې شوي چې د لبنان د عسکرو یو نشوېشتونکي د یکشنبې په ورځ ناوخته یو اسرائیلي عسکر ووېشت. د ملګرو ملتونو یو ویاند د لبنان په جنوب کې وویل چې ملګرو ملتونو له دغو پیښو خبر شوی دی. په ترکمنستان کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د لومړني پارلماني انتخابات چې په دغه هیواد کې څو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده. او روسي خبردارې چې د اروپאי ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کارتن اشتن نن په بروکسل کې وویل دا په دې باور لري چې غلن مهال اقتصادي اندیشنې چې د اوکرين ولسمشره له اروپאי ټولنې سره د نږدې کېدو اړیکو راګرځولې دی هواري دی شي ټاکل شوی دی چې نن کارتن اشتن روس د اروپאי ټولنې د بهرنیو اړیکو له شورا سره په بروکسل کې غونډه وکړي.
زمک راکله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دې مخامنې خبری مجله په دوام کې و باورې چې د مرستندویو غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د رای ورکولو مرکزونه دي په کلینیکونو او خوندزیو کې نه جوړوي سو وسلوال مخالفین بریټ پریونه کړی. پاین حال کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ټینګول د حکومت کار دی.
په قانون کې راغلي دي چې حکومت په دې باندې مکلف دی چې د دې پروسې لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي.
له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست وروسپاري. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې دا ویره چې په سیمه کې د ملي اردو لوا طالبانو ته د تسلیمۍ په حال کې ده په زیاتې دوده د طالبانو د یو پخواني چارواکي مرکبه واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ منفي څرګندونې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په جواب کې د اسلام آباد غبرګون غني. په دې مخکمنې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو او د دوه تیر سره وسی. افغانستان کې د غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې نن له حکومت وغوښتل چې د دې لپاره چې وسلوال مخالفین پر عامل منفعت ځایونو بریدونه ونه کړي د راتلونکي کال د انتخاباتو مرکزونه د پخوانځیو او کلینیکونو کې نه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې پخوانځیو او کلینیکونو کې به د رای ورکولو مرکزونه جوړ شي، خو د دې کمیسیون په وینا دا مسله له حکومت سره تړلې ده. اسمت سروان په دې اړه د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې مرستندوی موسسو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د انتخاباتي مرکزونه په ښوونځیو، کلینیکونو او د خیریه موسسو په دفترونو کې نه جوړوي، ځکه چې بیا دا ویره شته چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو ځایونو بریدونه وکړي. د افغانستان د خیریه او پرمختیایي موسسو د همغږي ادارې اکبر وویل ډیر ښوونځي او کلینیکونه د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو او د رای ورکونکو د ثبت د ځایونو په توګه په ګوته شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي او وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به په اکثرو مواردو کې په جماعتونو، ښوونځیو او په کمو مواردو کې په کلینیکونو کې جوړ شي. د همول چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې له ټولو افغانانو سره تړلې ده. نور په عین حال کې وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د ساتنې مسؤلیت د حکومت او د هیواد د امنیتي ارګانونو په غاړه دی.
د انتخاباتو په قانون کې په واضح ډول باندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت او بلاخره دولت په دې باندې مکلف دی چې د دې پروسې لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. نو موږ بیا هم په دې باندې ټینګار کوو چې دا پروسه یوازې رهبری او مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیشن په غاړه ده. نور موارد چې دي د افغانستان حکومت، دولت، بلابل مؤسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید زموږ سره د دې ملي بهیر لپاره او د دې ملي پروسې لپاره همکار وو.
د تیر ځل په انتخاباتو کې طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو د رای ورکولو پر مرکزونو بریدونه وکړل. د سړک د غاړې په بریدونو کې انتخاباتي کارکونکو ووژل یا هم وتښتول. اکبر وایي افغان او نړیوال ځواکونه به د انتخاباتي مرکزونو په ساتنه کې شکیل شي او په دې توګه به پر انتخاباتي مرکزونو د بریدونو خطر زیات شي. د اکبر په وینا له روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو څخه د سیاسي چاپیریال په هیڅ کار اخیستل د دغو ځایونو ملکی حالت ته زیان اړوي. اکبر چیل سیف دی چلډرن څخه رانیولې تر وړو ان جی او غانو پورې یو سلو شل مؤسسه پکې شامل دي. وای موږ غوښتنه کوو چې په هر حالت کې باید له روغتیایي او تعلیمي مرکزونو څخه په سیاسي مسایلو کې استفاده ونه شي.
و موردل چې د مرستندوی او غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې له افغان حکومت غوښتي دي چې د رای ورکولو مرکزونه د په کلینیکونو او خوندزیو کې نه جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ارګانونه د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست تر راتلونکو شلو ورځو پورې دوی ته وسپاري. د کورنۍ چارو وزارت مخکې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو لیست سپارلی و، خو د کمیسیون چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو ویلي و چې د څه باندې 200 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا لیست به تر راتلونکو 20 ورځو پورې نهایي او د کمیسیون ته به یې واستوي. په دې اړه د ناجی سپی راپور واورئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل د دوشنبه په ورځ وویل دوی غواړي چې د دې مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت په پریکړې خبر شي، تر څو هغو مرکزونو ته مواد انتقال شي چې امنیت یې ټینګېدای شي. نوموړي د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو ته په غونډه کې وویل د کورنیو چارو وزارت باید لیست د جدي تر 15 نیټې ور وسپاري.
امیدوار یا چې په 15 د جدي چې کوم امنیتي ارګانونو موږ سره وعده کړې ده، نهایي لیست یا د مراکز لیست هغه نهایي پریکړه دي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا اته میاشتې مخکې هم د رای ورکوونکو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی و تر څو یې امنیت ته پلان جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2016 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو 6,415 مرکزونه په پام کې نیولي، خو هغه وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو امنیتي ارګانونو ویلي د 259 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. دوی ویلي وو چې دا 259 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دوشنبه په ورځ د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د دغه 259 مرکزونو په اړه د دوی سیړنې روانې دي او تر راتلونکو 20 ورځو پورې به کارونه نهایي او لیست به کمیسیون ته ولیږي. د ښاغلي دانش په وینا هغه شمېر انتخاباتي مرکزونه چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ وو دوی په اړه اقدام کړی او د یو شمېر نورو په اړه کار دوام لري.
د لیست په موضوع موږ کار کړی او شاوخوا 20 ورځې نور هم وخت لرو. زموږ هڅه همدا ده چې د هر اړخیزې څېړنې وروسته امنیتي ستونزې او هغه څه چې په انتخابات پورې اړه لري لیست یې بشپړ کړو او کاپي یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړو.
ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له وړاندې اندېښنې موجودې وي، ځکه چې په تېرو انتخاباتو کې هم د وسلوالو مخالفینو د حملو او ناامنیو له امله په ځینو سیمو کې خلکو رایه ورنه شوای کړی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. د دوی په وینا د ملي اردو خپلې درې پوستې له جګړې پرته طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ داسې راپورونه هم ورکړل شول چې د سنگین په څارون کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی، خو د ملي اردو سیمه ییز چارواکي او پخپله دفاع وزارت د اړوندو پوستو د تسلیمېدو خبره په کلکه ردوي. نجیبې زمان په دې اړه د راپور برابر کړی.
د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو شمېر غړیو چې د نامه له ښودلو یې ډډه کوله د ټلیفون په لیکه خبریالانو ته ویل چې د یکشنبه په شپه د سنگین د مجید په سیمه کې د ملي اردو درې امنیتي پوستې په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوي، او په همدې ورځ د چاردی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته میلمستیا هم جوړه شوې وه. د شورا دغه غړي ویرشي کچيري د طالبانو سره د سولې رواني خبري رښتینې نوي امکان لري ل عمله ډيري هغه سیمه چې ملي اردو پرې ایښې دي د طالبانو لاسته ولويږي. دوی وایي د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په نوم دغه خبري په پټه توګه رواني دي چې د ولسوالیو د خلکو او مسؤلینو ترمنځ یو ډول مرموز حالات رامنځته کړي دي.
پرون د بازار نه راوستل دي معنا طالبان ته رنجر په دغه څنګه مکسپار
خبر
که هم د طالبانو سره د ملي اردو لخوا د سولې د خبرو ځای سروان کلا ټاکل سوی وو، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرو له جزئیاتو څخه چې تیره ورځ تر سره سوی دي رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل سوي. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض هم په سنګین کې د سولې په اړه د روانو خبرو پخلی کړی دی، خو د هلمند والي ویاند یې په کلکه ردوي. د والی ویان عمر دوک وای د سولې د دغه خبرو د سپیناوي لپاره سنگین ته پلاوی لیږلی چې د هغوی د راپور لمخې د ملي اردو ځواکونو لخوا د طالبانو سره د سولې هیڅ ډول پروګرام وجود نه لري.
دا مطلق موږ ددو هغه کسان چې کچېری دوی سره بازار ته راغلي دي خامخا به کومې مشران وي دوی سره به راغلي وي، او دا مطلق ددو چې دوی سره طالبان راغلي دي بازار ته، ځکه چې موږ دا موضوع بررسي کړی هغه ساحې ته مایحت استولی.
په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند قلی اردو د رسنوی مسؤل ډګروال محمد رسول ځاځی هم په سنگین کې د سولې په اړه د ملي اردو او طالبانو ترمنځ خبري ردوي، وایي هیڅ پوسټ او سیمه وسلوالو ته نه ده پریښې. په عین وخت کې د ملي دفاع د وزارت ویان هم په سنگین کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اوازې رد کړي دي. بل لورته وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي په سیمه کې د طالبانو لخوا د شخصي ماینونو له امله خلک په تنګ سوي، او د طالبانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ملي اردو د ماین پاکولو ډلو ته اجازه ورکړي چې په کروندو او ویالو کې کرل سوي ماینونه له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا لخوا اندېښنه ښودل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. په دې راپور کې د ټلیفوني اړیکې د خراب کیفیت له کبله زموږ بښنه ومنئ. په هر حال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د ملي اردو د ځینو پوستو د تسلیمۍ خبرونه په داسې حال کې راپور خپره شوې دي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په هلمند ولایت کې وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې کامرون وویل د ډاډه دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه به لاسلیک شي، او نړیوال ځواکونه به اجازه عمومي چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. کامرون په هلمند کې کم بیسن ته ولاړ چې تر کریسمس مخکې له برتانوي پوځیانو سره وګوري. د ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه هم د افغانستان او هم د ناتو په ګټه ده، او له همدې کبله دای ډاډه دی چې له یو لړ خبرو اترو وروسته به دا تړون لاسلیک شي. د یو بل خبر لمخې د استرالیا صدر اعظم ویلي له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شوی. د استرالیا صدر اعظم نن د استرالیا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې پای اعلان کړ. په دې جګړه کې څلوېخت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د اکتوبر په میاشت کې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د استرالیایي پوځیانو اډې ته په ناببره سفر کې ویلي وو چې تر زرو زیات استرالیایي پوځیان د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې له اوروزګان تللي او ژر به خپل هیواد ته ورسیږي. د یکشنبه په ورځ د استرالیا وروستی محارب سرتیری له افغانستانه ووت. تمکیږي چې استرالیایي پوځیان به د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې تیر کړي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د دوشنبه په ورځ له افغانستان د استرالیایي پوځیانو د وروستیو سرتیرو د وتلو په مهال اعلان وکړ. دا جګړه د استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه چې په لړ کې څلوېښت استرالیایي پوځیان ووژل شول. د استرالیا صدر اعظم وویل دا جګړه بې بریالیتوبه بې ماتې، خو په دې هیله چې افغانستان په تېره بیا اوروزګان ولایت زموږ د حضور لپاره یو ښه ځای دی پای ته رسیږي. تونی ابو ټینګار وکړ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته استرالیا افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو ژمنه وکړه، او د 2015 میلادي کال په پای کې خپل پوځیان په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای کړل. د استرالیا صدر اعظم په افغانستان کې د خپل پوځیانو 12 کلن ماموریت ته اشاره وویل. په هیڅ چې لوړه بایه مو پرې کړې ده، څلوېشت عسکر مو وژل شوي او 201 شپته نور مو سخت ټپیان شوي دي، خو دا قربانۍ بې ځایه نه وي. د شغلی ابوت په وینا اوس دا د اوروزګان په هر لحاظ له لس کاله پخوا مودې سره توپیر لري.
شاوخوا څلور سوه استرالیایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او محارب رول به په غاړه لري. خو د 1550 استرالیایي پوځیانو لویه برخه خپل هیواد ته ګرځېدلې ده. د استرالیا صدراعظم وایي په افغانستان کې پاتې استرالیایي پوځیان به په جنګي عملیاتو کې ګډون نه کوي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن ویلي له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو وتل د افغان ماموریت یو لوی لوژستیکي بری و چې د ماموریت له ختمېدو سره د عسکرو لویه برخه خپل هیواد ته ستنه شوه. له 2001 میلادي کال وروسته چې استرالیا د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوې ده، تر اوسه پورې 25,000 استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د یو پاکستاني مقام وروستۍ څرګندونې نن رد کړې. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل دوی طالبان هڅوي چې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو طالبان منفي دریز لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمیر طالبان اوس هم له دوی سره تماسونه لري. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان دا څرګندونې هند ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر او له هغه هیواده د پوځي مرستې د غوښتنې په وړاندې د اسلام آباد غبرګون بولي. د طالبانو ځینې پخواني قومندانان هم په همدې نظر دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د طالبانو د جیش محمد ډلې له پخواني قومندان حاجي سید اکبر هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستاني چارواکو لهجه ولې یو ناڅاپه بدله شوې.
زما په فکر باندې دلته دوه احتمال لري. یو احتمال دا لري چې احتمال دا اول د دې هم څه چې طالبان دي دا نه وغواړي چې د پاکستان په منځګړیتوب باندې په افغانستان کې د سولې سلسله راشي. دا احتمال لري. دا احتمال هم لري، بلکې درې احتمال لري. دا احتمال هم لري چې طالبان دي پیش نظر ده چې واده واره دي د خارجانو سره خبره وکړي، په دوم قدم کې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، نو دې د هغه نظر نه یا اوسي. او دا بل احتمال درېم احتمال لادام لري چې پاکستان د سیول حکومت د پاکستان هغه دوني استقلال ما په فکر باندې نه لري چې هغه دوی په خپل سر باندې یو کار وکړي. بیا دغه چې دوی د ای سایډ پاکستان سره دغه وانه مشوره وانه او دا غو مرزانی زما په فکر باندې دا احتمال هم لري. دا درې تر احتمالونه په دې
څه فکر کوي. ځین خو دا فکر هم لري چې دا چې ولسمشر لاړه هند ته او هلته د پوځي مرستو غوښتنه وکړه، هندیانو تر یو حد منلې هم ده، وایي دې خبرې پاکستان غوسه کړی ده، ځکه یو په یو خپل موقف بدل ک تر څو ورځې مخکې پورې ویل چې مونږه عام ته همکاري ته تیار یو، خو اوس وایي چې نه، طالبانو چورلر جواب ورکړی ده چې نسی کولې د دولت سره خبرې وکړي.
په دې خبره دا احتمالي خبره ستاسو، لیکن دوی زه په هغه باندې چانه ناتول چې د پاکستان حکومت هم دا ویلي دي چې په دې د ولسمشر د پټک باندې هند داغه د پاکستان ته مرزا په دې باندې و، نو داغه مرزا نه په پیغام چې دلته په پاکستان ظاهر ده دوی ته دا ښکار کړی چې موږ په دې باندې راځي او ستاسو په پټک باندې ناراض نه یو، او په باطن کې به د دې شي چې دغه دی په هغه باندې باندې ناراض یو هغه پټک باندې یو خاص دا احتمال هم لري.
د سولې شورا وایي چې ځینې طالبان له دوی سره اوس هم په تماس کې دي، په دې معنی چې په طالبانو کې مختلف فکرونه دي، یا دوی ځینې طرفدار دي دولت سره د خبرو او ځینې مخالف. تاسو څه نظر لرئ په طالبانو کې داسې یو حالت موجود ده چې ځینې غواړي خبرې وکړي دولت سره؟
دا خو د افغانستان موضوع ده، نظرونه دي، سیاسي نظرونه مخالف دي طبعاً. دا د افغانستان په حکومت کې تصویر نه چې هغه ځینې خلک یو رقم نظری مطبوعاتو کې را باسي، ځینې خلکو بل کم نظر یې. زه فکر کوم چې خامخا په هر چا کې رقم څه چې ځینې مخالفتونه ده، چې مخالفتونه چې هغه عارضي مخالفتونه یا هغه ذاتي مخالفتونه نه وي، په هغه په سیاسي لحاظ باندې ځینې خلک یو نظر لري، ځینې خلک بل نظر لري. کېدلی شي چې داسې خلک به وي چې هغه به د سولې شورا سره په جریان کې خو ما ته نه معلومېږي چې هغه به څوک وي، او دا غو به نظر هم ده چې په افغانستان کې صلح راځي. خو دې چې دې صلح ما په فکر باندې د طالبانو ټول عدالت صلح غواړي، خو ما په فکر واقع صلح غواړي. د صلح نه غواړي چې ځینې وخت کې تعبیري چې طالب دراسي صلاح د کثیر دی او افغانستان د افغانستان حکومت یا قانون اساسي ته د افغانستان تسلیم شي، دا امکان نه لري. دا د امکان وتلې خبره ده. خو بیا هم په طالبانو کې بس د دې دلی چې هغه په یو رقم باندې صلح غواړي، بل به قبل کم خود سلی مخالف ما په فکر باندې نسته.
د طالبانو د جیش محمد دلې پخوانی قماندان حاجی سید اکبر غو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورسیو سرګندونو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل دوی طالبان هڅوي چې افغان دولت سره خبرې وکړي خو طالبان منفي ځواب ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم نن دا خبر رات کړه او ویل د سند چې وسلوال طالبان په مطلق ډول نه غوړي له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د سولې د عالی شورا ویان شاهزاده شاهد د خبره د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وکړه. خغلی شاهد وویل د سند چې طالبان له افغان دولت سره خبري کول نه غوړي. دا وویل ډیر داسې طالبان شته چې هم دا اوس هم له افغان دولت سره تماسونه لري. شاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان صادقانه همکاري ته اړتیا شته.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان بانک په هیواد کې له فعالو دولتي او خصوصي بانکونو څخه پور اخیستونکو ته د یو نوي سیستم د فعالیدو خبر ورکوي. د دې بانک چارواکو نن وویل دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکو ټول تجارتي احوال به پکې ثبت وي. دا چارواکي وایي دا سیستم د انټرنیټ لارې له ټولو بانکونو او مؤسسو سره شریکې دی شي. یاد شوی سیستم به د نړیوال بانک د 2 میلیون ډالرو په مالی مرسته د یو جرمنی بانک او د حرکت په نوم د یو مؤسسه لخوا د هیواد په ټول بانکي نظام کې پلی شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې سیستم له پلي کېدو سره به د پور اخیستونکو پانګې خوندي او بانکونه به هم له احتمالي زیان څخه وژغورل شي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې سیستم د پیلېدو پر مهال وویل دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکو او پور ورکونکو بانک ترمنځ به اړیکې آسان، ساده، ډاډمن او شفاف کړي. د وویل دا یو انټرنیټي سیستم دی او د پور اخیستونکو پر ټولو سوداګریزو معاملو به په هیواد کې ټول فعال دولتي او غیر دولتي بانکونه خبر وسی.
د اعتباراتو سب دی او خوندي سیستم په معنا دی او د پور اخیستونکو ټول تجارتي فعالیتونه به پکې درج وي. هر څوک چې لکم بانک څخه پور اخلي د بانک مسول ډیر ژر په انټرنیټ کې دا معلومات ترلاسه کولای شي. د شخص لکم بل بانک څخه پور اخیسته او کنه، پوره تضمین یې ورکړی او سوداګریزي معاملې پاک دي او کنه.
د وبل د لومړی ځل دی چې د هیواد په بانکي نظام کې د پور ورکولو او پور اخیستلو معاملې له نړیوالو بانکي معیارونو سره سم عیاریږي. د افغانستان بانک چارواکو وویل ورسته لدی به پور اخیستونکو مکلف نه وسی چې له یو بانک څخه د پور اخیستو په مقصد هر بانک ته لاړ او د ځان سپیناوي وکړي، بلکې د په حق له بټول معلومات د بانکونو ترمنځ په ګډ ډیټابیس کې خوندي وي. دوی دا هم وویل د پور ورکولو او پور اخیستلو د یاد سیستم په فعالیتو به د نړیوال بانک 2.5 میلیون ډالر ولګيږي او په لږه موده کې به د یو جرمنی بانک او د حرکت د مؤسسې لخوا د هیواد په ټول بانکي نظام کې پیل شي. دا سیستم په داسې حال کې پیلېږي چې لکابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د سباندې 900 میلیون ډالر د وستلو مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم د خلکو باور زیانمن کړی دی. د افغانستان د بانکونو د اتحادیې چارواکو دا سیستم د بانکونو لا فعالیت او د پور اخیستونکو هڅونې ته ګټور وباله، خو هیله وکړه چې دا سیستم د پور ورکولو پر ټولو مؤسسو پلی شي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې امید مرزبان ستاسو کور بده.
با تشکر آقای تکل، ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. سلام و شام بخیر. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. صدر اعظم بریتانیا امروز به افغانستان آمد و مؤسسات امدادرسان میگویند از مکاتب و کلینیک ها نباید به حیث مراکز رای دهی در انتخابات استفاده شود. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند و اما حالا سرویس خبری با زرغون منگل.
شورای عالی صلح افغانستان اظهارات مشاور امنیت ملی پاکستان را رد کرده که گفته است طالبان با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. مسئولین ولایت کنر می گویند نیروهای امنیتی رای مواصلاتی این ولایت به نورستان را از وجود مخالفین تصفیه کردند و 47 نفر در اثر حملات مختلف در عراق کشته شدند. تفصیل خبرها. صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون امروز وارد افغانستان شد. آقای کامرون در جریان این سفرش گفت مطمئن است که یک قرارداد امنیتی میان کابل و همپیمانهای بین المللیش امضا خواهد شد. کامرون افزود این موافقتنامه اجازه خواهد داد تا ماموریت نیروهای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان ادامه یابد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. شورای عالی صلح افغانستان اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است طالبان با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا می گوید
این طور نیست که طالبان به صلح تمایل ندارند و یا با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفتگو نمی کنند. من این نظر را که طالبان تمایل ندارند مطلقا رد می کنم، بلکه بسیار زیاد طالبان با شورای عالی صلح در تماسند.
سرتاج عزیز در صحبت با یک رسانه پاکستانی گفته است که آنان تلاش کردند تا طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان کنند، اما در مقابل پاسخ منفی به دست آوردند. مسئولین محلی در ولایت کنر می گویند نیروهای امنیتی رای مواصلاتی این ولایت به ولایت نورستان را از وجود مخالفین مواصلات تصفیه و پس از 5 سال دوباره به روی رفت آمد باز نمودند. شجاع الملک جلاله امروز بر رادیو آزادی گفت که این را در نتیجه عملیات 6 روزه اردو و پلیس ملی باز شد.
می گفت که عملیات شروع شده من نه شپگم ورزه او خوشبختانه چلار آزاد شد بیگاه خیری
وی میگوید از یک هفته به این طرف این عملیات آغاز شد و امروز روز 6 آن است و خوشبختانه که راه باز شد و دیشب آخرین ماین ها هم پاکسازی شد و راه نورستان آزاد شد. به گفته آقای جلاله این راه مواصلاتی از ولسوالی چپدره توسط مخالفین مسلم مسدود شده بود. نیروهای اردوی ملی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 3 پسته امنیتی را به طالبان مسلح سپردند. این اداها را شماره از اعضای شورای اجتماعی ولسوالی سنگین در صحبت با رادیو آزادی کردند. یک عضو این شورا که نخواست از وی نام برده شود گفت که طالبان از اردوی ملی خواستند که این پوسته ها را در اختیار آنان قرار دهند. او میگوید این حادثه مرموز است و نمیدانند چی جریان دارد. و خبر آخر داخلی که مسئولین محلی ولایت کنر گفتند که 4 مخالف مسلح در ولسوالی چپدره این ولایت در اثر یک فیر راکت کشته شده و 3 قمندان طالبان زخمی شدند. هارون یوسفی سخنگوی قل اردوی لوای 201 سیلاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد امروز در منطقه گلسلک رخ داد. مقامات اتحادیه اروپا بار دیگر خوشبینیشان را در مورد مذاکرات ایران و 6 قدرت جهان در مورد برنامه اتمی تهران ابراز داشتند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کتوین اشتون در مورد چنین میگوید. وی میگوید مذاکرات آغاز خواهد شد. شما میدانید که همه جزئیات در رابطه تنظیم شدند، ولی بدون شک 1 یا 2 نقطه اساسی موجودند که درباره آن باید محتاطانه فکر شود. کار روی یک موافقتنامه در جریان است و زمان تطبیق شده می تواند که مسائل تکنیکی آن رفع گردد. این مذاکرات هفته گذشته به هدف مشوره گیری ها بعد از آن متوقف شد که امریکا نام های چند تن دیگر را در لست سیاه شامل ساخت که هدف آن جلوگیری ایران از خرید پرزجاد برای تولید بم اتم می باشد. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید نگرانی های مالی کوتاه مدت که اوکراین را از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا باز داشتند میتوانند حل شوند. خانم اشتون که قبل از اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز صحبت میکرد گفت این اتحادیه میتواند به شکل مستقیم به واسطه نهادها یا سکتور خصوصی اوکراین را کمک کند. این بیانات در حال ایراد شده است که هزاران تظاهر کننده در کیف مرکز اوکراین گرد هم آمده و به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه می دهند. حداقل 47 نفر امروز در اثر حملات و انفجارات در نقاط مختلف عراق کشته شدند. مقامات گفتند انفجار یک موتر بم در یک بازار در منطقه صدری 4 نفر را کشته و 11 تن دیگر را زخمی ساخت. خونین ترین حمله در شهر موصل رخ داد که یک گروه مسلح 12 تن را در داخل یک بس با فیر گلوله کشتند. وزارت دفاع آمریکا 2 زندانی را از زندان گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داده است. وزارت دفاع آمریکا گفت بعد از بررسی‌های همه‌جانبه از قضیه‌های سعد قطانی 35 ساله و حامود عبدالله حامود 48 ساله به این نتیجه رسیدند که این دو نفر برای انتقال آماده‌اند. و خبر آخر که فعالین در سوریه میگویند رقم افرادی که در اثر بمب‌های بیرلی در شهر حلب کشته شدند بیشتر از آن است که نخست گزارش داده شده بود. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید حداقل 76 نفر به شمول 28 طفل و 4 زن در اثر حملات هوایی نیروهای سوریه بر مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب کشته شدند.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه صدر اعظم بریتانیا امروز به افغانستان آمد. مؤسسات امدادرسان میگویند از مکاتب کلینیک ها نباید به حیث مراکز رایدهی استفاده شود. سرانجام دو شرکت خارجی به سرمایه گذاری بالای کابل بانک علاقمندی نشان دادند.
یک کمپانی از اینکه کلو کپیتال است، بیزشان دوبای است و کمپانی دومی سی‌بی‌جی است که کمپانی امریکایی است.
و آخرین گروه سربازان استرالیایی افغانستان را ترک کردند. گزارش های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند. ما را همراهی کنید. سلام، از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و شام بخیر دوباره. صدر اعظم بریتانیا امروز وارد افغانستان شد. دیوید کامرون گفت مطمئن است که یک موافقت نامه امنیتی میان کابل و همپیمانهای بین المللیش امضا خواهد شد. به گفته وی این موافقت نامه اجازه خواهد داد تا ماموریت آموزشی نیروهای بین المللی پس از سال 2014 در افغانستان ادامه یابد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تأکید کرد که موافقتنامه امنیتی به نفع ناتو و افغانستان خواهد بود. آقای کامرون این سخنان را امروز در دیدار با نیروهای بریتانیایی در کمبسشن در ولایت هلمند ابراز کرد. صدر اعظم بریتانیا گفت اطمینان دارد که پس از یک سلسله بحث‌ها موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا خواهد شد. به گفته وی این موافقتنامه به ادامه ماموریت آموزشی نیروهای بین‌المللی پس از 2014 در افغانستان اجازه می دهد. کامرون پیش از آغاز مراسم کریسمس امروز به افغانستان آمد. آقای کامرون پافشاری کرد که بریتانیا مطابق جدول زمانی در مورد خروج تمام نیروهایش از افغانستان تا ختم سال 2014 عمل خواهد کرد. در صورت که افغانستان و ایالات متحده آمریکا موافقتنامه امنیتی امضا کنند، بر اساس گزارش‌ها ناتو هم موافقتنامه مشابه را با افغانستان امضا خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر آمریکا و افغانستان این موافقتنامه را امضا نکنند، آمریکا و ناتو نظامیانشان را پس از 2014 در افغانستان نگه داشتن نمی‌توانند. تا حالا مشخص نیست که صدر اعظم بریتانیا برای دیدار با رئیس جمهور کرزی به کابل می‌رود یا نه.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست. مؤسسه های خیریه از حکومت افغانستان خواستند تا مراکز رای‌دهی انتخابات سال آینده را در مکاتب، کلینیک ها و دفاتر مؤسسات خیریه ایجاد نکند. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان یعنی اکبر میگوید که شماره زیادی از مکاتب و کلینیک ها به عنوان مراکز رای‌دهی برگزیده شدند، اما چرا این مؤسسه ها با این کار مخالفت میکنند؟ در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنویم.
مؤسسه های خیریه از این ترس دارند که شاید این مکاتب و کلینیک ها در جریان انتخابات هدف حمله مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار بگیرند. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان اکبر میگوید که مسئولیت تامین امنیت مراکز رای‌دهی به عهده نیروهای افغان و بین المللی خواهد بود و به همین دلیل خطر حمله بالای این مراکز زیاد است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه اداره اکبر میگوید که از مراکز صحی و آموزشی نباید استفاده سیاسی شود. گفته می شود که 120 مؤسسه از Save the Children گرفته تا مؤسسات کوچک شامل اداره اکبر می شوند. این اداره می گوید خواستش از حکومت این است که در هر حالت نباید از مراکز صحی و مکاتب به هدف پیشبرد امور سیاسی کار گرفته شود. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان گفت که شمار زیادی از مکاتب و کلینیک ها به عنوان مراکز رای‌دهی برگزیده شدند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می کند که در اکثر موارد از مکاتب و مساجد و کمتر از کلینیک ها به عنوان مراکز رای‌دهی استفاده خواهد شد. نور محمد نور در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کمیشن مستقل انتخابات به فقط این است که مراکز رای‌دهی را در جای عام‌المنفعه ایجاد کنه تا مردم به آسانی بتونن بیان و رای خود به کار ببرن. و ما بیشترین تمرکز ما و بیشترین مراکز ما باید در جای عام‌المنفعه مثل مساجد، در بعض موارد در مکاتب و در بخش محدود از بعضی کلینیکایی که در ولسوالی‌ها و دهات هست شاید ما مراکز در روز رای‌دهی ایجاد کنیم.
با گفته آقای نور، تامین امنیت انتخابات 1393 مسئولیت نهادهای امنیتی افغانستان است. در انتخابات سال 2009 میلادی طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت افغانستان بالای مراکز رای‌دهی حمله کردند. آنها همچنان با جاسازی بمب‌های کنار سرک کارمندان انتخابات را کشتند.
انتخابات در ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال آینده برگزار خواهند شد. نگرانی عمده در سر راه این انتخابات ناامنی است. کمیسیون انتخابات از ارگانهای امنیتی می خواهد تا در ظرف 20 روز پلان نهایی امنیت مراکز رای‌دهی را به این کمیسیون بسپارند. جاوید حسنزاده گزارش در همین باره دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگانهای امنیتی باید طرح نهایی امنیتی مراکز رای‌دهی را به زودی به این کمیسیون بسپارد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشاین کمیسیون به روز دوشنبه در کابل گفت این مسئله میتواند کمک کند تا آنون مواد لازم را به مراکز رای‌دهی انتقال نمایند. آقای امرخیل که به روز دوشنبه در نشستی که بعد از راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه با تعداد اعضای جامعه مدنی صحبت میکرد گفت ارگان‌های امنیتی باید تا 15 ماه جدید طرح نهایی امنیتی برای مراکز رای‌دهی را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار بدهد.
ما امیدوار هستیم که ارگان‌های امنیتی مطابق به وعده تا تاریخ 15 جدید سال روان لیست نهایی مراکز انتخابات را در اختیار کمیسیون قرار بدهند تا کمیسیون مستقل انتخابات وقت و زمان کافی داشته باشد. مراکزی که امنیتشان تأمین است و انتخابات صورت می‌گیرد، امنیت انتقال مواد باید تأمین گردد تا مردم در یک فضای امن به سوی صندوق‌های رای‌دهی رفت و با کاندید مورد نظر خود رای بدهند.
کمیسیون مستقل انتخابات حدود 8 ماه پیش فهرست 6845 مرکز رای‌دهی برای انتخابات آینده را به خاطر گرفتن تدابیر امنیتی در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد. اما ارگان‌های امنیتی گفتند که به خاطر تهدیدات امنیتی از میان این مراکز نمی‌توانند امنیت نزدیک به 260 مرکز را تامین نمایند. گفته می شود این مراکز که با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو هستند در ولایات فرا، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدانوردک، کاپیسا، نورستان و کنر قرار دارند. اما حالا مسئولان وزارت داخله افغانستان اطمینان می دهند که بررسی های امنیتی برای مراکز رای‌دهی ادامه دارند و پس از نهایی شدن تا 20 روز دیگر با کمیسیون مستقل انتخابات سپرده می شوند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
اطلاعات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
بعد قرون زیاد شد.
دوباره
تازه ترین ها را از رادیو آزادی آزادی
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. شورای عالی صلح افغانستان اظهارات تازه یک مقام پاکستانی در مورد پروسه صلح افغانستان را رد می کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته است که پاکستان طالبان را برای انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ترغیب می کند، اما جواب طالبان منفی است. حالا سخنگوی شورای عالی صلح برای رادیو آزادی گفت که هماکنون نیز شماری از طالبان با آنان در تماس هستند. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
شورای عالی صلح افغانستان این را رد می کند که گویا طالبان کاملا نمی خواهند با حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کنند. سخنگوی شورای عالی صلح این مطلب را در جواب به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان بیان داشت که گفته است با وجود تلاش‌های پاکستان طالبان هنوز هم حاضر به انجام مذاکرات صلح نیستند. مولوی شهزاده شاهد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین نیست که طالبان نمی‌خواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. به گفته آقای شاهد هم‌اکنون تعداد از طالبان با حکومت افغانستان در تماس هستند.
تمام طالبان این گونه نیستند که با صلح تمایل نداشته باشند و یا با شورای عالی صلح افغانستان گفتگو نمی کنند، بلکه افراد زیاد از طالبان با شورای عالی صلح افغانستان در تماسند. به نظر من این گپ به طور مطلق درست نیست که طالبان با صلح تمایل ندارند، برعکس تعداد از آنها با شورای عالی صلح در تماس هستند. من به این باورم که پاکستان می تواند از موثریت و نفوذش کار بگیرد، چرا که سران طالبان با آنها می باشند و همان طرف هستند و هم چنان با آنها تماس دارند.
آقای شاهد یک بار دیگر تاکید نمود که همکاری صادقانه پاکستان در تلاش‌های صلح افغانستان ضروری است. به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که آنان بر طالبان کنترل ندارند و حکومت افغانستان میتواند با طالبان در این کشور و یا هم قطر تماس‌های غیر رسمی داشته باشد. این در حالی است که حدود یک هفته پیش رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی در خصوص همکاری پاکستان در پروسه صلح ابراز خوشبینی کرد. معصوم استانکزی گفت که اکنون ایجاد یک چارچوب برای همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان در حال شکل گیری است. پیش از این تعداد از مقام های پاکستانی به شمول سرتاج عزیز گفتند که پاکستان می تواند نقش مهمی را در راستای تحقق صلح در افغانستان داشته باشد. اما چرا موقف پاکستان در این زمینه به طور ناگهانی تغییر کرده است؟ یونس فکور یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان باور دارد که سفر اخیر رئیس جمهور کرزای به هند و تقاضای اسلحه از این کشور قهر پاکستان را برانگیخته است.
این مداخله سریع و آشکار پاکستانی هست در امور افغانستان که به جای از این که طالبان نظر خود بگویند به نمایندگیش سرتاج عزیز اظهارات هست و من فکر میکنم که این اظهارات به جواب سفر و نتایج سفر آقای کرزای به هندوستان است که پاکستانی ها نشان میده که آقای کرزای تانک و توپ و سلاح از هندوستان گرفتن طالبان را به میز مذاکره نمیاره، بلکه یک رای دیگه را باید پیش بگیرین.
رئیس جمهور کرزای پنجشنبه هفته گذشته در یک مسافرت 4 روزه به هند رفت. آقای کرزای در این سفرش با مقام‌های هندی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان و همکاری آن کشور برای فراهم نمودن تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان گفتگو نمود. بر اساس گزارش‌ها هند هم پذیرفته است که در این زمینه افغانستان را همکاری می‌کند. باورها در سطح جهان وجود دارند که پاکستان نقش اساسی را در روند تلاش‌های صلح افغانستان دارد.
پروسه صلح یک پروسه پیچیده که از چندین سال به این سو آغاز شده قربانی گرفته و اما ادعا می شود که نتیجه مثبت چشمگیر از آن به دست نیامده است. حالا بشنویم که شماره از باشنده های شهر کابل در رابطه با این پروسه چه می گویند.
نام عبدالغفار است. پاکستان در طول تاریخ در افغانستان خوبی نکرده، کلش از روی مقصد بوده، مدعی بوده. صدش اینمی است که افغانستان باید نارام باشه، مفادش اینمی همین تمام تجارت پاکستان که سر افغانستان است.
همی هر خبری که اونا پخش میکنن که ما با طالبان صحبت میکنیم میکنیم کلش دروغ است.
اقدام کرده، رویتن اقدام کرده، اما مخفی در پشش یک کار دیگه بسته میکنه، یک جنجال دیگه جور میکنه تا که نارام باشه و بر روی میگه من امرای شما هستم، اما نیست.
خب والا کار حکومت از اگه نال خودش پیش گیری کنه، مثلا در دست غیره نیست که غیره مثلا پیش گیری کنه، نمانه کار حکومت است. مثلا که داشت یک تخواق تکنه که نباید تو کار دیگه بکنه، مثلا پیشوری کمک میگنه پس پیش باز هم زربیش ما را میزه.
همی کلانای ما نمیخوای رقم، یکی از ایران پیسه میخوره، یکی از پاکستان میخوره، یکی از روسیه میخوره، یکی از آمریکا میخوره، اینمی آل ما شماست. نجیب خدا بخشه او گفته بود که بابا کلانای ما شما در سوتا گرفته و نارا مسلمان کرده بود. خب باز غیرت داریم شکر الحمدلله، همت داریم، غیرت داریم، ننگ افغانی داریم، باز ما مردم ما زور سرش حکومت اگر چیز کنه اقدام کنه.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه با نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان شنیدید. شما هم میتونید با ما نظر بدین، نظریات و پیشنهاداتتان از طریق تلفن با رادیو آزادی در میان بگذارین. ما هم در فرصت مناسب این پیام ها و نظریات شما را پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07084620. شماره را دوباره تکرار میکنم 07084620. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه داده که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دارد.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمال بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر هفته روزهای شنبه از ساعت 3 الی 5 از رادیو آزادی. صدر اعظم استرالیا میگوید خروج نیروهای رزمی کشورش از افغانستان تکمیل شده است. به این ترتیب امروز تونی آبوت پایان طولانی ترین جنگ استرالیا را اعلان کرد که در اثر آن 40 سرباز استرالیایی کشته شدند. آژانس خبری فرانس پرس در این باره گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
تونی آبوت صدر اعظم استرالیا در جریان یک مسافرت غیر مترقبه به پایگاه اساکر استرالیایی در شهر ترینکوت در ماه اکتبر گفته بود بیش از 1000 عسکر آن کشور قبل از پایان سال جاری میلادی ولایت اوروزگان را ترک کرده و کشورشان برخواهند گشت. روز یکشنبه خروج نیروهای رزمی استرالیایی از افغانستان تکمیل شد. انتظار می رود عساکر استرالیایی جشن کریسمس در خانه هایشان باشند. تونی آبوت صدر اعظم استرالیا روز دوشنبه با اعلان تکمیل شدن خروج نیروهای رزمی استرالیا از افغانستان پایان طولانی ترین جنگ آن کشور را اعلان کرد که در اثر آن 40 عسکر استرالیایی کشته شدند. تونی آبوت صدر اعظم استرالیا می گوید این جنگ به پایان می رسد بدون پیروزی، بدون شکست، اما با آرزوی آن که افغانستان به خصوص ولایت اوروزگان یک جای بهتر برای حضور ماست. صدر اعظم استرالیا بر این که وی باور کامل دارد که مسئله همین طور می باشد تأکید کرده است. بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی استرالیا به اعزام عساکر به افغانستان تعهد کرد و در پایان سال 2005 میلادی عساکر آن کشور در ولایت اوروزگان مستقر شدند. صدر اعظم استرالیا با اشاره به ماموریت 12 ساله آن کشور در افغانستان گفته است ما می دانیم که قیمت گزاف را پرداختیم، 40 عسکر کشته و 261 تن دیگر شدیداً زخمی شدند، اما این قربانی ها بیهوده نبوده است. با گفته تونی آبوت اینک اوروزگان به تمام معنی یک جای متفاوت از آنچه است که 10 سال قبل بود. حدود 400 عسکر استرالیایی در افغانستان باقی خواهند ماند و نقش غیر رزمی خواهند داشت. بخش اعظمی 1550 عسکر استرالیایی به کشورشان برگشتند. تونی آبوت صدر اعظم استرالیا می گوید عساکر باقی مانده در افغانستان در عملیات رزمی دخیل نخواهند بود. دیوید جانستون وزیر دفاع استرالیا گفته است خروج نیروهای آن کشور از افغانستان یک دستاورد بزرگ لوجستیکی ماموریت افغانستان بود که با ختم ماموریت بخش اعظم از عساکر استرالیایی به کشورشان برگشتند. از سال 2001 میلادی که استرالیا به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با طالبان و شبکه القاعده در افغانستان پیوست تا اکنون حدود 25,000 عسکر استرالیایی در افغانستان خدمت کردند.
آرش همایون گزارش می‌داد در رابطه با خروج سربازان رزمی استرالیایی از افغانستان. جنگ افغانستان طولانی‌ترین جنگ برای استرالیا بود. در جریان این جنگ که بیش از یک دهه طول کشید استرالیا حدود 40 سربازش را از دست داد.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در رادیو آزادی و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت مالیه افغانستان میگوید دو شرکت خارجی با منظور سرمایه گذاری بالای کابل بانک نو اسناد داوطلبی خود را به این وزارت تسلیم کردند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قرار است پیشنهادهای این دو شرکت تا دو هفته دیگر بررسی شوند. نوی کابل بانک با اساس فیصله شورای وزیران در ماه سنبله سال جاری به منظور خصوصی سازی به داوطلبی سپرده شد. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
دو کمپانی خارجی که در دبی و امریکا فعالیت دارند به روز دوشنبه اسناد داوطلبی خود را جهت سرمایه گذاری در کابل بانک نو به وزارت مالیه افغانستان سپردند. آقا محمد کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید که قرار است تا دو هفته دیگر اسناد این دو کمپانی به گونه جدی مورد بررسی قرار گیرند. آقای کوهستانی میگوید که مسئولیت بررسی اسناد این دو کمپانی را نمایندگان کابل بانک نو، وزارت مالیه و د افغانستان بانک بر عهده دارند.
چهار کمپانی اظهار علاقه کرده بودند و امروز ما شما میبینیم قراری که من خبر دارم دو کمپانی که هر دوش کمپانی خارجی هستند، یکی کرو کپیتال و یکی سی بی جی آی، این دو تا آفرهای خود امروز را هم میکنند. یک کمپانی از اینکه کرو کپیتال است، بیسشون دبی است و کمپانی دومی سی بی جی آی است که کمپانی امریکایی است.
این دو کمپانی خارجی در حال پیشنهادات خود را برای سرمایه گذاری در کابل بانک نو به وزارت مالیه سپردند که همکنون 16 بانک خصوصی که 4 آن مربوط به خارجیان می باشد در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان کابل بانک نو می گویند که همکنون این بانک 430 میلیون دلار سپرده های بانکی مردم را با خود دارند و بیشتر در بخش توزیع معاش کارمندان دولتی فعالیت می کند. پس از آن که حدود دو سال پیش کابل بانک ورشکست شد، در افغانستان بانک مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به کابل بانک نو تغییر داد. تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است. در ماه هوت سال گذشته لوی سارنولی افغانستان 21 نفر از متهمین قضیه اختلاس در کابل بانک را به حبس محکوم کرد. افغانستان بانک میگوید که تا حالا 230 میلیون دلار پولهای از دست رفته کابل بانک را دوباره به دست آوردند. در این حال نورالله دلاوری رئیس این بانک میگوید که پیشنهادات این دو کمپانی را به گونه جدی بررسی خواهند کرد.
اگر بانک از طرف اشخاص خارجی یا داخلی تاسیس میشه زیر یک قانون است و در حالی که کپیتالش موجود باشه، سرمایش موجود باشه، در حالی که اداره خوب داشته باشه و بتانه که بانک مردم تشویق کنه که سپرده های خود در بانک بیاره، کلش چیزایی است که در شروع بررسی میشه و اساس از او بانک برش جواز داده میشه و نظارت میشه.
مسئولان میگویند که تا دو هفته دیگر کمیته ارزیابی تمام اسناد داوطلبی این دو کمپانی خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در کابل بانک نو را بررسی میکند. این کمیته نخست اسناد داوطلبی را از لحاظ تکنیکی بررسی کرده و نتیجه آن را به تاریخ 28 ماه جاری میلادی اعلام میکند و سپس قیمت اسناد داوطلبی را مطالعه و برنده را به شورای وزیران معرفی خواهد کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که این بانک با کمپانی برنده پس از منظوری از سوی شورای وزیران تا ماه می سال 2014 میلادی سپرده خواهد شد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هست. حالا هم به ساعت 7 شام نزدیک میشیم. تا چند ثانیه دیگه ساعت 7 میشه و پایان نشرات امروز رادیو آزادی خواهیم رسید. اما روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.